خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه، وخت په خیر. زه محمد واصل وسالم د خپل تخنیکی ملګری عبید سره مو د خبری مجلې ته هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې د ګڼو نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. په یو بل راپور کې مو بیا د ډالرو په وړاندې د افغاني درزق د کمیدو په اړه د مشرانو جرګې لاندېښنو او د اړوندو مسؤلینو له اقداماتو خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په غزنی کې د یوې چاودنې له کبله یو ماشوم وژل سوی او نه ملکیان ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د داعش یوه ډله نیول سوې ده. ایران پر جرمني فشارونه زیات کړي چې د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو د هڅو نتیجې ورسره شریکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو اقدام به کیږي. تر دې مخکې لوی څارنوالۍ اعلان وکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د جنسي ځورونو د تورونو له کبله له امنیتي او کشفي ادارو د ښاغلي کریم د نیول کېدو غوښتنه سوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به خپل اجراءات کوي.
هر څوک چې په هر سطح کې وي، که عدلي یا هم قضایي ادارو تورن کړی وي یا هم د افغانستان د قوانینو تر تعقیب لاندې وي، موږ له نافذه قوانینو سره سم چې قانون کوم حکم کوي او هلته د پولیسو وظیفه ایجابوي، پولیس به قانوني اجراءات وکړي.
رحیمی د قانون د تطبیق خبره په داس حال کې کوي چې د کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم څخه شل ورځې تیرې سوې دي. پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. تفصیل وروسته. د غزنی چارواکي وایي چې په دوو ولسوالیو کې د دوو چاودنو د کبله یو ماشوم وژل سوی او نه نور ملکیان ټپیان سوي دي. د ولایت ویان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لمړی پېښنن د غرمې مخکې د واغز ولسوالۍ په 14 سیمه کې د هوان دیوي سرګلولي د چاودنې له کبله رامنځته شوې چې پکې یو ماشوم شهید او وتنه ټپیان شوې دي. دغه ورځ نن غرمه د خواجه مري ولسوالۍ د کلاینو په سیمه کې د طالبانو لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوې مایندې ملکی کسانو په یو موټر چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې دوه تنه ملکی کسان ټپیان شوې دي.
د دغه دواړو پیښو په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسیزه ډله نیول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور، اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او ننګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل و. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش پر ضد خپل عملیات لا پراخوي. ایران پر جرمنی فشارونه زیات کړي او د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو د هڅو د نتیجو غوښتنه وکړه. د ایران چارواکو ویلي تهران ته د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د دوشنبه د ورځې د سفر پر مهال باید په دې برخه کې یوازې پر الفاظو اکا ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حواله راپور ورکول سوی چې ویلي دي د اټومي تړون په موضوع کې نتایج مهم دي. د ویلي غوړي پوسی چې دغه تړون نورو شریکانو دقیقا کومې هڅې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ هم تیر کله دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. خو د هغه اروپایي هیوادونه چې دغه تړون یې لاسلیک کړی هڅه کوي چې دغه تړون خوندي پاتې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اوس غواړي له خپل جرمن سیال څخه واوري چې جرمني له ایران سره د خپلو اقتصادي اړیکو د عادي کولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي. تهران تیره میاشت خبرداری ورکړی و که اروپایي هیوادونه ونه کولی سي د تیلو پر صادراتو او بانکداري بندیزونه راکم کړي، ایران به د اټومي تړون د مهمو محدودیتونو له عملي کولو ډډه وکړي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چا نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په انرژي غني دغه هیواد کې نن د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کېږي چې د دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخواني دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستي په توګه په اسانۍ بریا خپله کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الماتۍ کې تر سلو زیات مظاهره چا نیول سوي. دوی له دغو انتخاباتو سره د بایکاټ غوښتنه کوله چې توقایف له شپږو نورو کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی. د ازادي راډیو د قزاقي څنګه د خبریال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم په الماتۍ کې د لنډې شیبې لپاره نیول سوي وو. د مولدووا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل کړ او د سپتمبر 18 نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د تفصیل کړه چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلیپ دغه اعلان نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای فیلیپ سرپرست ولسمشر ونوموه چې د سرپرست صدراعظم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي. دودان زیات وخت له فیلیپ او د هغه له حکومت سره تازات کې وو. فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. له پرون راهیسې د مولدووا په پلازمینه کې په زرګونو کسان د دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې د حکم په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان د استرالیا ملي ټیم ته د 353 منډو هدف وټاکه. د لندن په اوبال لوبغالي کې د دې مسابقې په چا ټاس هندوستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 352 منډې وکړې. دغه شیبه د لوبې وقفه ده. وروسته به استرالیا ورکول سوی هدف پوره کوي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.5 سپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا راپور نو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو لپاره جدي هڅې پیل کړي.
هر قراره که از طرف مراجع عدلی و قضایی
عنوانی دوی ده عدلی و قضایی ارگانون لخوا چه ده هواد ده نافذه قوانین و سرسم هر حکم ده کورنه چار وزارت پا درست صادر شی پولیس ده اجرات و پال جدی و قانونی اقدام کوی.
د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنۍ وسرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو اړوند مسولین د جرګې ته استجواب کړی وو.
غټترین مشکل ګوره تا د لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دې هر یو خې دې غټې دوی فټنس بيخې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیلو اړخونو د فشارونو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. ناټو تر 2000 میلادي کال وروسته هم د فنځوکونو د ملاتړ ژمنه کړې ده او د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډلې کې د ډلو جوړې دلګنې. یو شمېر نور مهم مسایل مهم په همدغه خبری مجله کې راسپړلې دي. هله ده ملتیا موکړې. تاسو له ازادي رادیو څخه مخامنې خبری مجله اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم نیولو ته جدي اقدامات کوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې په دې اړه د پولیسو لخوا هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کرم الدین کریم د نیولو په تړاو د دغه ادارې د ګمارل شوي پلاوي څېړنې وروسته شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې به د عدلي او قضایي ارګانونو له حکم سره سم جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي کریم د ځای موندلو او نیولو لپاره د پولیسو هڅې روانې دي.
هر قراره که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی
دی وی د عدلی و قضایی ارگانون لخوا چې د هواد د نافذه قوانین و سرسم هر حکم د کورنیو چارو وزارت په ادرس صادر شي پولیس د اجرات په اړه جدي او قانوني اقدام کوي او موږ به هم په دې اړه جدي او قانوني اجرات ولرو. دا په داسې حال کې ده چې لوی سارنوالۍ وایي د ګمارل شوي پلاوي لخوا شاوخوا 20 ورځې مخکې د ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د ادعا له امله د ښاغلي کریم د نیولو حکم کورنیو چارو وزارت ته لیږل شوی و. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال له ملي او نړیوالو فعالیتونو نه منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې د شنبې په ورځ د جون په اتمه ښاغلی کریم له وظیفهیي صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د څو ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونو ګرم وګاڼه او نوموړی د یو میلیون امریکایي ډالرو د جریمې په ورکړه مکلف کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د یادې قضیې په اړه په اروپایي هیوادونو کې خپلې څېړنې بشپړې کړې او هیواد ته ستون شوی دی. د وویل دغه پلاوی انتظار باسي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس ونیول شي چې څېړنه یې بشپړې شي. ښاغلی رسولي وویل مخکې له دې هم ګمارل شوي پلاوي څو ځلې د ښاغلي کریم د جلب حکم کړی و، خو د ده په خبره ښاغلی کریم تحقیق ته حاضر نه شو. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې خپور کړ او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن کړ، فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ هم په اړه څېړنې پیل کړې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو یو لړ انتقادونه راپرولې دي. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینوال لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلدتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډل مشر بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پر لپسې ماته ده. له دې وړاندې سریلانکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړې وه، خو پوښتنه دا ده چې ولې درې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د ښو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لوري په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببرو کمر ازادي راډیو ته وویل
غټترین مشکل ګوره تا دی لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دې هر یو خېټې غټې دوی فټنس بي خې سفر ده دوی باندې څو کار نه کوي. مونږ ګوره جامع جهاني ته تقریبا 3-4 کاله درلودل، ان تاسو ولیدل چې هیڅ کلا دې مو کیمپ په داسې یو مملکت کې جوړ نه شو چې هغه د شنو پیچونو وي. یعنی موږ ټول لوبې په آسیایي پیچونو کې وکړه، بل د مونږ د یو قوي ټیم سره لوبې ونه کړې چې د مونږ کرکټ پکې امپروومنټ په پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 1 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبیږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکاره بدلون نه ګوري.
اثر لري لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله 8 کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې ممکنه تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورئ موږ هره لوبه چې موږ وګورو د موږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیک بالونه ولو بولې شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې پاړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نوري لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به خو ځلېږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني، خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړي لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا لور ځي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ ترڅو بریا به ترلاسه کړي شي لاسته راوړنې ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي. نو ان شاء الله پر روانو لوبو کې به افغان اتلان وکول شي چې د افغانستان لپاره شي لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیانه وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالۍ لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر څو په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا او نور راپورونه او خبرونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. په فیسبوک پاڼه کې هم موږ یو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته هم لاړ شئ. ازادي راډیو facebook.com پته ده. هلته هم ګڼ شمېر موضوعات او مطالب شته چې تاسو لوستلی شئ. مشران جرګې د افغانستان بانک مسولین د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینې چارواکي استجواب کړي چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې، خو بیا هم هر میاشت شاوخوا 20,000 ډالر بهر ته قاچاق کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
له افغانستان بهر ته د پیسو قاچاق د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسارو د ارزښت ډیرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کارول هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین وروبلل. دغه جرګې مرستیال محمد عالم عزدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از
دو بل تاسه د پیسو د قاچاق د مخنیوی او افغانستان او پتیره په سرحدی ولایتونو کې د بهرنۍ پیسو د کاریدو په اړه توضیحات ورکړی شي. سبو شولو سباید وکړو
شورا وچه باید کړ.
مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې پورستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له یو اتیا افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکینر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دی. خلیل الله صدیق په استجوابیه غونډه کې وویل د دغه ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خنډونه موجود دي. د ده په خبره داسې کسان هم شته چې درې ځله دوبۍ ته ځي راځي او په هر سفر کې تر 20,000 ډالرو پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د ده په خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې له دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي. دی د دغه قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي خو وایي دی وایي په دې برخه کې موږ قضیې لرو او نیولې مې دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې 20,000 ډالره له ځانونو سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزور اقتصادي وده، د کلنیو عوایدو کمواله، د صنایعو نملاتر، سیاسي لانجه او د قانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا هغه موارد دي چې افغانستان بانک په اجراتو کې ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تېره میاشت کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو له امله 1.1 میلیارد ډالر بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 1.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه نیلام نه وي او پیسې دوراني شوی نه وي، په بازار کې به انفلاسیون او پولي تورم له تصوره پورته وو. د ده په خبره په افغانستان کې پولي تورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی، ځکه په 2013 میلادي کال کې پولي تورم 0.3 و خو روان کال کې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مست وایي سږ کال یې بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2,400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم مسئولیت نه لرو، چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي، په دغه کې موږ مسئولیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی چې د هم مشرانو جرګې استجواب کړی و وایي د بیلانس کسر د کورنیو تولیداتو کموالی خلاص سرحدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اسعار وکاریږي. دی وایي قچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلین وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ملکه مومننه د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالي ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومي د یکشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسته راوړنو ډکه وبلله. نوموړي وویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلي ټینګار وکړ چې له 2006 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل له نجیسه پیاوړو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لرې شوې چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د بروکسل په ناسته کې د ناټو غړي او هیوادونو بیا ځلي ژمنه وکړه چې له 2006 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه. ټینګار وکړ چې تر 2023 او له هغې وروسته به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دغه لګښت هر کال 5 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د تیرې سه شنبې په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستی پاتې شي. مخکې تر دې تر 2006 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالي سرپرست وزیر محمد همایون قیومي جوړ شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چټکتیا ورکړي.
د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي، موږ څو پکیجونه جوړ کړي چې لومړی 1.5 میلیارد ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارد د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومي بیا وویل چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت دغه اداره دوي او وایي په هره کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته به سپارل کیږي، خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. ډېره نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې، شته فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ کابل کې په یوې خبري ناسته کې له حکومته د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د یو شریک په حساب باندې، د یو همکار په حساب باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې، شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار راوستلی دی په سکتور، فشار راوستلی دی په اقتصاد او اقتصاد یې نن خراب کړی.
ښاغلی علي کوزی زیاتوي چې د روانو ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپلې پانګې له افغانستانه ایستلې چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. په دغه ناسته کې حاجي بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د حاجي دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجي دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی د کورنۍ غړي یې وایي چې نوموړی بې ګناه دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هره کچوي او جرم وکړي قانون به ورباندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت او هغه به جرم نه کوي، درای داس کسان دي چې هغه بلا بلو برخو کې دند بوختي خو یو جرم سرتي وي، او د افغانستان پولیس چې دي هغه اصلي دند چې هغه د قانون تنفیذول او قانون پلي کول او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې کار څوک په هر کټګوري کې وي چې جرم کوي
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشې سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د ننه ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې خو دوی ترې تروسه معلومات نه لري. دوی وایي کله یادې پروسې وړاندې عامه پوهانه شوې نو اوس به ډېر کسان د نوملیکنې مرکزونو ته راتلل. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري له کونړ راکوي.
دلته د عمرا خان لیسه کې د نوملیکنې مرکز پرانیستل شوی خو یوازې پرتو چوکیو ته د یادې پروسې مامورین ناستي او مراجعین نخکاری. د عمرا خان لیسې ښوونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
بېخي دا کمپاین نه دی شوی، خلک خبر نه دي. مجناسه پرالو بس دلته رقبتي کیمپ لګېدلې دی او د خلکو د رجسټریشن د نوملیکنو چې دا ډېره ځنډنې د قراره باندې روانه ده. په کار دا چې مخکې کمپاین شوی نو دا خپله مرکز دی، خلک پکې نه دي خبر پور سوالو کې ولا سهاري دی.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وایي چې دوی تر اوسه د پروسې د هدف څخه نه دي خبر.
هیڅوک هم نشته، دا تاسو ګوري په دې ساحه کې څوک نشته ځکه چې څوک خبر نه دي د موضوع نه چې دا نوملیکنه د څه لپاره ده. که چېرته د دې نه یو میاشت دوه میاشتې وړاندې عامه پوهاونه شوې وي نو دا خلک به اوس راغلي وي او
دوی وای په مرکز اسدآباد کې چې د تقویتي نوملیکنې پروسې څخه څوک نه دی خبر نو په لری پرتو سیمو ولسوالیو کې به ترې څوک څه معلومات ولري. په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس سعادت الله میرزا ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز اسدآباد په ګډون په 1400 اداري واحدونو کې په 22 محلونو کې تقویتي نوملیکنه دوام لري. هغه د مپوهونی د نشټوالي پاړه وویل
په ګنل ولایت کې هم مبلغین لري د هری ولسوالۍ د پاره چونکه ورځ لا یو دوه ورځې تیر شوې دي د شای مشکلات به یو دی دا زمونږ په مبلغینو باندې نه کیږي چې هغه د پروسې د پاره تبلیغات وکړي. دا چې د یو ملي پروسه ده نو د دې هېواد ټولو خلکو د ټولو وګړو ته خصوصا دولتي ادارو ته حج معرف او ته همدا چې نور داخلي خواوې دي دیو ته په کار د چیز بنګ سره همکاري وکي او دغه ملي پروسې د کلبې د پاره کار.
سعادت الله وایي تقویتي نوملیکنه کې هغه کسان خپل نمونه لیکلی شي چې یا یې پوښه تذکيري نه وېخستي یا یې اوس د 30 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی ته په 13 کلونو کې د بیرغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د نور حال نجیب الله لوخیل کوي.
د لوړی اوسیدونکو وایي چې په 13 کلونو کې دوی ته د افغان حکومت او نور مرسته کوونکو ادارو لخوا د ژوندانه د اساسي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په خروار کې تلیفوني شبکې سم کار نه کوي، سړکونه یې خراب دي، نشه یې توکو کر پکې موجود دی، کلینیکي درمل نه لري او ښوونځیو کې هم د ښوونکو او زده کوونکو سمه حاضري نشته. د خروار اوسیدونکو یاد ستونزې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د جمیل امینی په نوم یو سیمه والو ویل
خپل خروار خلک له زیات ستونزو سره
مخ دي هلته شبکه نسته سرک نسته ولسوالی په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی د کوټې په یو سر کې پرته ولسوالی یو کته خلاصه ده هلته د چارسو کارونه سته او دا کوم سره زر او مس او دا شایسته دي دا وړل کېږي پاکستان ته د خلک خرڅوي حکومت نشته چې مخه ونیسي استادان د پنجشنبې په ورځ د کورو ته درس نسته د اوتې په ورځ راځي په اتاق کې پراته وي وایي درس نسته د یکشنبه او دوشنبه او دا درس ته شاګردان له زیات ستونزو سره مخ دي.
د محمد صابر په نوم د خروار یو بل اوسیدونکی هم ورته خبره کوي او وایي چې په خروار کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار نه دی شوی.
چې څومره کار غوښتي هغومره کار نه ده سوی، یوازې پلونه جوړ کړي هغه هم اوس ګډ وګډ دي بېرته دومره کار نه ده سوی چې هغه د منلو وړ دي. خالي ماسې لیسه کې هلته یو پروژه پلیسې او لیسې بېرته رغونې او تعمیرونه یې رغول. خالي ماسې په نوم باندې هغه ټولې پیسې خوړل شوي وي او هلته موږ دولس لیسې لرو، دولس لیسو کې دولس موږ لیسانس استادان لرو، لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو، دوا شلتراسي دوا خرڅیږي په دواخانو باندې خرڅیږي، هلته پر دوا مریضان ته نه ورکول کیږي.
که څه هم د لوګر ځایي چارواکي د سیمهوالو د ادعاو په اړه څه نه وایي، خو د بیا رغونې په باب یې وویل چې سږکال به په خروار کې یو شمېر اساسي پروژې پلي شي.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. په پښتو ژبه د خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دري ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي چې همدا شپه سټوډیو ته راغلی. حنایش صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلام